سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینی خبرې یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسې په روانه خبرونه کې مزنه او شباشنه او زما قدرمنه همکاره فوزی جان احسان قربانی یو. درنو اوریدونکو په یوې مهمې مسلې بیا هم د میلمنو نظر اخلو په روانه خبرونه کې. جمهور رئیس جو بایدن د ملاتړ د څرګندولو لپاره اسرائیل ته ورسید. د امریکا ملاتړ د اسرائیل لپاره څومره مهم ده او اسرائیل ته د جمهور رئیس بایدن سفر نړۍ ته څه پیغام رسوي. قدرمنو اوریدونکو په همدې موضوع د ملمنو نظر اخلو چې د جمهور رئیس بایدن سفر به اسرائیل ته څه پیغام ولري، پایلې به څه وي، څه لاسته راوړنو سره به بیرته ستون شي او پیامدونه څه وي، څومره ضرورت دی چې باید اسرائیل سره ملاتړ اعلان شي او ورته نورې پوښتنې به میلمانه سواب کړي. دا چې میلمانه څوک دی فوزی جان به تاسو سره شي.
بله، باز هم تشکر میکنم. ما هم سلام های خدا به شنونده های گرامی برنامه رو که راست از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنم. آرزو دارم خوب باشین و صحت داشته باشین، شنونده و بیننده برنامه رو که راست هم باشین. البته طوری که در مقدمه گفته شد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به شرق میانه سفر کرده و همچنان در آستانه رفتن جو بایدن شب گذشته اصابت راکت برای یک شفاخانه در غزه حدود 500 کشته بر جای گذاشت. البته جو بایدن گفته که به نظر می رسد که انفجار در شفاخانه غزه کار اسرائیل نباشه و همزمان اردوی اسرائیل دست داشتنده ای حمله را یا در این انفجار رد کرده، اما مقام های فلسطینی ادعا می کنند که این انفجار کار اسرائیل است که صدها کشته داشته. در این برنامه البته طوری که گفته شد در رابطه با این بحث می کنیم که امریکا چه نقشی می تواند داشته باشه برای یافتن یک راه حل دائمی و صلح در شرق میانه و خصوص بین حماس و اسرائیل. این موضوعات برنامه است. البته در برنامه دو مهمان گرامی داریم که دکتر سیب آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی و عبدالواحد فقیری تحلیلگر سیاسی با ماستن. اما پیش از این که بریم و با مهمانای ما در رابطه با موضوع صحبت کنیم، خبرهای سر ساعت مشنویم.
ویان سید سلیمان شاه دو طالبانو دو حکمت مطبوعاتی وین زبیح الله مجاهد وای چه دا هرات ولایت پر رستای و زلزلو که دا ویجارو شو و کورونو دا بیا جوڑاول چاری پیل شوی چه پترس که بای دا جمی دا موسم دا پیل راند زلزل زپل و کورانیو تا لدو وزرنا زیاد کورونا پا میاری دول جوڑ شی. مجاهد دا چارشن بی پورز دا اکس پتولینیز شبکا پا خپلا پانه دی کلی چه دا دوزارا آو یو سلو شپک سولیخ کورونا با پا میاری آو دا خارگوٹی پا دول دا زندجان و لسوالی پا سیا آب سیمکی جول شی. لبلی خواه دا طالبان دا حکمت دا ریاست الوزارا مرستیال ملا عبدالغنی برادر وای چه دا کرهن پا سکتور که دا پرمختلی تکنالوژی دا نه استعمال لامال پا افغانستان که دا غنم حاصلات کم شوی دی. دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو یوې ډلې په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان نه غوښتي دي چې لاغه هیواد نه دی د 1.4 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په بیړني ډول لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سه شنبه په ورځ د تلې په 15مه د پاکستان د حکومت لخوا د 1.4 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له قول ویلي چې دا پریکړه به په ځانګړې توګه هغه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو او د بشري بحران د اندېښنو له امله یې د ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه کړې. په عین وخت کې یوې ډلې لوړپوړو پخوانیو امریکایي مامورانو او د امریکا د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو د سازمانونو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ هم په یو ګډ لیک کې پاکستان ته خواست وکړ چې هغه په زرګونو افغانان دي افغانستان ته له شړونو نه مستثنا کړي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت د ځانګړې ویزې درخواستونه ورکړي. پاکستانی چارواکی وایي چې ټول بې اسناد مهاجرین باید د روان کال د نومبر تر لومړۍ پورې اوزي، کنه په زور به وشړي. دا واشنگتن دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ د پاکستان د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انور الحق کاکړ سره لیدنه وکړه او دواړو مشرانو پاکستان ته د روسیې د غلجاتو د صادرولو په شمول په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. دواړو دا غونډه په بیجینګ کې وکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په داسې حال کې اسرائیل ته رسیدل چې په غزه کې په یو روغتون باندې په برید کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی و چې بایډن د اسرائیل د صدر اعظم سره د امریکا د ملاتړ د بیا څرګندولو په هدف غونډه وکړي او بیا اردن ته د یوې بلې مهمې غونډې لپاره ولاړ شي، خو په روغتون له خونړي برید وروسته دغه غونډه فسخه شوه. بایډن د اسرائیل صدر اعظم ته ویل چې په روغتون باندې د برید له کبله د ډېر خواشینی او غمژن دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل د خپل ځان د دفاع لپاره چې هر څه ته اړتیا لري ترلاسه به کړي. د بایډن د سفر د پلان په اساس نوموړی باید له اسرائیل وروسته عمان او اردن ته تللی وی او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره هم ملاقات کړی وی، خو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د اردن پادشاه ملک عبدالله د دغه ملاقات نه انکار وکړ. د غزې تړانګې په یو روغتون باندې په برید کې نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. دا خبر تفصیل
د فلسطین روغتیایي چارواکو د سیشن بپوره د اکتوبر په 18 ویلي چې د غزې په تړانګې کې په یو روغتون باندې د یو برید په پایله کې شاوخوا 1500 تنه وژل شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې دا برید په غزې کې د الاهلی العربی په روغتون شوه دي. د اسرائیل پاوز د ایکسپرتولینی د شبکه کې په خپل فارسی پانه باندې د برید د اسلامي جهاد د نیمه پوزي ډلې کار غاڼلې ده. د اسرائیل پاوز ویلي دي چې دا 14 دغه هیواد په لور د یو توغول شوی توغندي د توغول په پایله کې شوه چې اسرائیل ته نه دی رسیدلې او په دغه روغتون باندې لګیدلې ده. د اسلامي جهاد نیمه پوزي ډلې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر 14 د اسرائیل د دې تور په خبرګون چې دا ډلې په روغتون باندې د برید مسؤله ګڼلې ده ویلي دي چې دا دروغ دي. د رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې په خپلواک ډول دغه اداوې نشي تاییدولې چې کومه ډله د دغه برید مسؤله ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت د هغه توغندي برید ملامتي په اسرائیل واچوله. نو شباشنا امریکا
غاک واشنگتن. بایدن په تلابیب کې اسرائیلی مشران سره د ملاقات په محل د هغو امریکایانو لپاره خوندي سفر په منظور د لارې ورکولو په اړه وغږیږي چې په غزه کې بند پاتې دي او هم به ورسره د غزې د تړانګې د اوسیدونکو د کړاوونو د کمولو په اړه خبرې وکړي. د بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وجه 2000 امریکایي عسکر منځني ختیځ ته د تګ لپاره چمتو کړي. د اسلامي دولت اعدایش ډلې ادعا کړې چې د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 18 د بلجیم په پایتخت بروکسل کې دوه سویډنی اتباع د همدې ډلې طرفدارانو وشتلي او وژلي او په خوست کې د جلغوزو یو شمېر سوداګر خپل محصولاتو ته د نړیوالو بازارونو د منځلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د خبرونو پای
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو کور مودان چې تر دې شی به ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم خبرونه البته بس پیلو خو ملمانه به اول درو پیژنو. قدر من ملمانه چې په خبرونه کې په بس کې ګډونو کې سیاسي شنون کې دو ملمانه لرو چې عبدالواحد فقیری صاحب او آصف مبالغ صاحب دي. مخکې تر دې چې پښتنه پای کو ځم به مطمئنه کو چې درانه ملمانه موږ سره حضور لري. فقیری صاحب ستړي مې خبرونه ده زما غږ اورې.
تشکر شکر مهربان است. شکر
کور مده مبالغ صاحب تاسو هم خره خلاص.
سلام درود خدمت شما و همکارای محترمتان، مهمان محترمتان و شنوندهای محترم شما.
کور مده
تشکر میکنم. اما هم سلام های خدا به مهمانان گرامی ما تقدیم میکنم. تشکر از اینکه در برنامه حضور دارین و با ماستین و همچنان با سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستن. سوال های خدا با دکتر صاحب مبلغ آغاز میکنیم. مبلغ صاحب، شما خبر دارین که در آستانه در افزایش درگیری ها، افزایش تلفات ملکی البته در غزه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل سفر کرده. به نظر شما امریکا چه نقشی میتونه داشته باشه در حل بحرانی که فعلا در غزه جریان داره؟
خب وقتی شما مسئله فلسطین را در طول در بعد تاریخیش مطالعه میکنید، متاسفانه از زمانی که فلسطین تحت استعمار انگلیس قرار داشت، در سال 1947 انگلیسی ها با رایزنی مجموعه های مختلف از لابی هایی را که در به اصطلاح حکومت قرار بود به نام حکومت اسرائیل به وجود بیاید، در رایزنی با اونا تصمیم بری گرفته شد که در زمین فلسطین به عنوان سرزمین موعوده که به اسرائیلی ها وعده داده شده، این خاک باید بخش تعلق بگیره به اصطلاح این مجموعه. و از اون زمان بود که متاسفانه خب کشور بنام دولتی بنام اسرائیل متولد شد و این به سابقه هم نیست. بسیاری از سرزمین هایی را که تحت سیطره استعمار بوده متاسفانه امروز هنوز هم مناقشات، دردها و رنجهای تاریخیشان ادامه داره، مثل بحث هند و کشمیر و پاکستان و حتی افغانستان خود با شما. بنابراین من فکر میکنم که این یک بخش از قضیه هست. بخش دیگر از قضیه این هست که دولت به نام اسرائیل به خواست کشورهای مثل انگلستان به وجود آمد، کشورهای مثل آمریکا تمام قد در طول تاریخ حیات سیاسی این دولت، یعنی 1947 به بعد 75 سال میشه پشت این دولت بوده، و در طرف دیگر مردم وجود داره که مردم سرزمین آبایی و اجدادی خودشان به دست داده، مردم وجود داره که امروز شما مرزهای 1948 در نظر بگیرید تا مرزهای امروز چیزی واقعا از خاک فلسطین برای مردمان بومی این کشور باقی نمانده. بنابراین اگر بنا باشه ایالات متحده آمریکا و دولت فعلی اونا که آقای جو بایدن هست در رأسش به سیاست سنتی خودشان در حمایت از دولت اسرائیل به هر قیمت و در حمایت از دولت اسرائیل تحت هر شرایط ادامه بده، من فکر میکنم که این کمک به حل معضل فلسطین و اسرائیل نخواهد کرد، بلکه یک صلح عادلانه و یک رایزنی منصفانه هست که میتانه به غایله که امروز نه تنها در محدود به خاک فلسطین هم نمیشه و کل منطقه را ممکن هست که در بنورده. احساسات میلیون ها انسان امروز جریه دار هست، اینها اگر تن ندن به اصطلاح به یک صلح عادلانه، متاسفانه این جریه همچنان دوام پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم که دولت های قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا باید به واقعیت های این سرزمین اهمیت قائل شود و به یک به اصطلاح همون طرح حتی دو دولت در این سرزمین احترام بگذارن، اما دو دولت مبتنی بر مرزهای 1948.
بله دیره مانه نه مبالغ زب فقیری زب تاسه در مبالغ زب خبرم واوریده دوی در اغا مسئولیت در مخی چه یو دول امریکای مسئوله و گرنه لچه باید پشتیبانی و که زکا چه تهداب داده هواد جوڑه ولو انگلستان و امریکا و پا نونه سو سال ویختم کال که دوی ملاتار تا اشاره وکړه چې دا هیواد څنګه رامنځته شو. اوس چې جمهور رئیس په دغه حساس وخت کې چې دا ډول حمله کله نه وشوي یا دومره په ډیره مرګ ژوبله واوخته چې د نړۍ غبرګونونه یې پارولی دي، د امریکا د جمهور رئیس سفر مخکې تر دې وزیر خارجه لاړ، اوس امریکا د جمهور رئیس سفر چې عمل ته دی، څومره تاثیر گذاره دی او اسرائیلو دپاره څومره اهمیت لري په نړۍ تاثیر څه څه پیغام لرل شي ځان سره؟
تشکر. زه فکر کوم چې مشاغل مبلغ صاحب ډیر مهمه ټکو ته اشاره وکړه. خو چې اوسنی مسایل تراسو ما خپل عقیده دا ده چې په منځني ختیځ کې امریکا تر ډیره حد پورې هغه منصفانه دریت د لاس ورکړي په منطقه کې خلک مسلمانان عرب دا فکر کوي چې امریکا د فلسطین او د اسرائیلو د کشالې په ارتباط یو به طرفه موقف نه لري.
ولی
دغه علاقه دا دی چې امریکا تل د اسرائیلو له موقفه دفاع کړې ده، لکه دا و چې هم جمهور رئیس تللی وو او په ډېر سرعت سره وویل چې موږ ستاسو تر شا ولاړ یو او ستاسو حمایت کوو بې له قید او شرط، ستاسو حمایت کوو او ټول پرایدا پر حماس او پر فلسطینیانو باندې واچونه. حال دا چې په دې پدغه کشاله کې د فلسطین او د اسرائیلو په کشاله کې اسرائیل یو اشغالګر ملک دی، د فلسطین خاوره اشغال کړې ده، د فلسطینیانو په خپل په غزه کې د غزه په تړانګ د غزه تړانګ ته ټول خپل امریکایي مطبوعات خپل امریکایان هم دا وایي چې یو محبس دی، یو زندان دی، د زندان په شکل سره خلک د ساتل سوي دي. 2 میلیونه انسانان په ډېر کم ځای کې هلته ساتل سوي دي، نه بهر وتلای شي نه څوک سره تللای شي. ټول شاوخوا اسرائیل نیولې ده او اسرائیل څلور ساعته په دوی باندې ترصد لري، څاد لري، یعنی په داسې خپله د وست بانک چې موږ ورته وایو یا غربي ساحل هم په دغه شکل سره دي، د اسرائیل تر اشغال لاندې دي. څو وار اسرائیل هر پار څو میاشتې خپله حمله باندې کې خلک وژل کېږي، انسانان وژل کېږي. نو په دا اساس زه فکر کوم چې په منځني ختیځ کې اکثرت خلک فکر کوي چې امریکا په دې مورد کې منصفانه به طرف نه ده، یو طرف یې نیولې دي.
خپل د اسرائیل لپاره پښتنه مې دا چې خپل اسرائیل لپاره د امریکا ملاتړ څومره مهم دی او څومره ورته اهمیت لري؟
هیڅ ډیر زیات، یعنی کچیر د واقعا هم د امریکا دغه سل په سل کې به له قید او شرط ملاتړ نوي اسرائیل نس کولای چې په دغه شدت سره په دغه خشنوال سره په دغه تشدد سره د فلسطینیانو سره معاملې وکړي، یا د لبنان سره دغه معاملې وکړي، د سوریه سره وکړي، حتی د ایران سره، یعنی په ایران کې د خلک وژل دغه عمل نشي کولای. اسرائیل پیږي چې امریکا د دوی سل په سل کې د دوی تر شا ولاړه ده، اسرائیل پیږي چې د امریکا دغه ملاتړ دوی ته د دې لایسنس ورکړی دی، د دې جواز ورکړی دی چې هر ځای مداخله وکړي، او هیڅوک د دوی مخ ته نشي درځلی. حتی په ملګرو ملتونو کې هم هر ځل چې د ملګرو ملتونو کې د اسرائیل پر ضد باندې یو پریکړه لیک تصویبیږي، امریکا هغه ویټو کوي.
د دې کله یو لاند غوند جواب راکړي فقری صاحب، چې د دې دلیل څه دی چې امریکا باید په هر حالت کې د اسرائیل تر شا ودرېږي؟
ګټي څه دی؟ دا دی چې یو خو اسرائیل په منطقه کې د امریکا یو جاندارم دی، فورس دی، د امریکا لپاره یو ډېر قوي اډاده نظامي، او د امریکا سره سل په سل کې حمله واده همیشه په هر جنگ کې چې امریکا په منطقه کې کړی دی اسرائیل سره حمله واده. او بل دا دی چې په امریکا کې هم د امریکا د اسرائیل لابي د اسرائیل نفوذ په مطبوعاتو کې، په تجارت کې، په کمپنیانو کې، یعنی امریکا واقعا هم د اسرائیل د اسرائیل لابي په امریکا کې تر ټولو ستره، تر ټولو قوي لابي ده. او هیڅ امریکایي سیاستمدار دغه جرأت نه لري چې د اسرائیل مخته ودرېږي یا د اسرائیل مخالفه یو خبره وکړي په تلویزیونونو کې د حملې باندې.
مننه تاسو نه فکري صاحب، نور پښتنه تر اګرزو مخکې دینه چې فوزي جانه پښتنه مطرح کړي. زموږ د دواړو درنو ملمنونو په ډېر درناوي هیله کوو. ستاسو په ټلیفونونو کې نه پیغام مسیجونه راځي او که څنګه یو غږ دی اضافي چې پروګرام لګ لګ اخلالي، نو هیله ده چې ټلیفون مرکه یا غږ چیچ.
بله، تشکر میکنم از شما و فقیری صاحب و همچنان مبلغ صاحب. شما صحبت های آقای فقیری البته شنیدین. سوال ما ایست که در البته وقتی که رئیس جمهور امریکا در اسرائیل سفر داره و دیدار داره، قرار بود که با رهبر فلسطینیان محمود عباس و همچنان اردن آقای بایدن ملاقات داشته باشه. اونا بعد از حمله که به شفاخانه صورت گرفت و باعث کشته شدن صدها تن شد، اونا از ملاقات با رئیس جمهور امریکا خودداری کردن. این به چه معنی است؟ شما فکر میکنین چرا رهبران این کشورها نخواستن، محمود عباس و رهبر اردن نخواست با آقای بایدن ملاقات کنن، و بعد دنیای عرب ای با چی مناسمی ادامه کشمکش ها به خصوص حادثه دیروز در شفاخانه در غزه؟
خب بسیار دردناک بود حادثه دیروز، نه تنها حادثه دیروز که در اون نزدیک به 500 انسان و اکثرا کودک و زنان به شهادت رسیدن، و از طرف دیگه شما مثلا روزهای قبل مرز رفح را گفته بودن که به سمت مصر باز بگذارید تا غیر نظامی ها از اونجا به مصر فرار بکنند. در حین عبور کامیون های مملو از کودکان فلسطینی برای رفتن به مصر، اینا آماج حملات هواپیماها قرار گرفتن و حداقل به تعداد ده ها کودک در اینجا کشته شد. من فکر میکنم جهان عرب مدت ها هست که دچار ناباوری به خود شده، دچار بی‌اعتمادی شده، دچار به استئصال شده. شما روابط را که امروز امارات متحده عربی، بحرین و حتی گفتگوهای صلح را که عربستان سعودی با اسرائیل برقرار میکنه، برای من بی‌طرف بی‌معنی است. دلیل اینه که از سالی که یاسر عرفات و اسحاق رابین برای تشکیل دو دولت در این سرزمین به توافق رسیدن، به هیچ کدام از این تعهدات عمل نشده، شهرک سازی ها متوقف نشده، مرز تماما به سمت غزه مردم فراری داده شده، و یک باریکه بسیار محدود فلسطینی ها به شکل بسیار عظیم، میلیون ها انسان در یک مساحت بسیار کم به اندازه دشت برکی ما و شما در کابل و حتی کمتر اینا اسکان داده شده.
خب مبلغ صاحب، چرا کشورهای عربی یک موقف روشن ندارن؟ مثلا امریکا موقف روشن داره، اما ما میبینیم که از یا ایران مثلا موقف روشن دارن، اما کشورهای عربی هیچ موقف روشن ندارن. دلیل چیسته؟ چه موقفی باید اینا داشته باشن؟
متاسفانه در رأس کشورهای عربی نه ملت عرب، نه ملت به اصطلاح ملت های عربی من فکر میکنم دلشان خونتر از همه مسلمان ها. اونتا دولت هایی که در رأس کشورهای عربی قرار داره خودشان وابسته به قدرت های کلان هستند. شما عربستان سعودی تحت تسلط یک خاندان هست، امارات متحده عربی تحت تسلط یک فرد هست، به همین شکل بحرین تحت تأثیر یک پادشاه هست، و سوگمندانه تمام ظرفیت های جهان اسلام، تمام ظرفیت های جهان عرب به دست اینا هست، و این ظلم آشکار را که امروز در فلسطین در جریان هست متاسفانه به دلیل خواب بودن کشورهای عربی هست که اینا نمیتونن یک واکنش را که متناسب با این ظلم باشه از خود بروز بدن، وگرنه من فکر میکنم این وادادگی، این ترس، این خمودگی نشان داده و این سازشکاری نشان داده که کمک به تامین عدالت نکرده. ما هر روز خاک فلسطین به کوچکتر میشه و تعهدات بین المللی که تضمین کننده او قدرت های کلان و سازمان ملل بوده اسرائیل پایبند نبوده.
بله بله، مبلغ صاحب دیر منه نه امدا پختنه زده فقری صاحب نکوم. اول خدا پختنه به جواب پات شو چه د سیمه هوادونو تا ټول نړۍ ته په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو ته د جمهور رئیس د تاک د بایدن د تاک پیغام څه دی؟ او بل مور سره دا پوښتنه وای چې عربي هیوادونه چې مبالغ سره په تبصره وکړه چې یو ویره لري او هیڅکله داسې زړور عمل چې د فلسطین یا د فلسطینیانو دفاع کی نه دا کړی د سیو واضح دریز نه لري په د اسرائیل او د فلسطین په مسله کې دا ویر د چیشي نه دا د چانه دا اول دا
ستاسو اول سوال یاندا ویر د جست خدای دا دار د جست خدای چې امریکا تر شا ولاړه او د اسرائیل سره د غری وهل اسانه کار نه دی هر چا چې دا کار کړی دی هغه سړی یا اتا مملکت یا اشغال سوی دی اس لبنان دی چو زل اسرائیل و لبنان اشغال کی و بیوا که سوریا دا پر سوریا بانی حمله وکرل نو دا اسرائیل سر او دا منطقه خلق بجیب هم پیجی چی دا اسرائیل ترشا امریکا ولار دا اسرائیل مانا پا منطقه که امریکا آور سوک چی و دوی تلاس روا چی وی دا مانا لده چی و امریکی تلاس روا چی وی یا پا منطقه که اکثرت حکومتون چی هم تروس پوری و دی پاتل هغه سلام حسین دوی څخه تر واده پوری دا ټول د امریکای طرفدار حکومتونه جنو په دغه لحاظ هم څوک اسرائیل ته چندان بد نسکتلای چپته سو تکبل از نقطه سلام بل خبره ده چې فلسطینیانو لپاره هیڅوک نه غواړي چې د فلسطینیانو لپاره ځان ووښني یا د اسرائیل و توپ ته ځان برابر کړي یعنی خواخوږی به وی په منطقه کې واقعا هم د ټولو خلکو خواخوږی د فلسطینیانو د بیچارهګۍ سره موجوده ده مګر دا څوک نه غواړي چې د فلسطینیانو لپاره ځان په بلا کې واچي او ځان د اسرائیل سره په جنگ کې واچي او زه فکر کوم چې دا یو دغه یو واقعیت دی یعنی د بل چا لپاره څوک ځان نه وژني او دا د فلسطینیانو وظیفه ده چې په دې برخه کې خپل ځان په خپل خلاص کې هر ملت باید خپل ځان په خپل خلاص کې
بله فکری صاحب د ساسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دلته د قدرت یو زور آزمایي ده په منطقه کې چې دا هیواد د دې هیواد ملاتړ دی دینه ګویا په سیمه کې خلک ویره لري او دلته د قدرت د قدرت نه د ویر خبره ده دغه د بشري حقوقو کنوانسیونونه چې لاسلیک شوی دی بشري حقوقو ته پابندي دیموکراسي ته پابندي مثلا متقابل درناوی ډیپلوماټیکي اړیکې د سولې لپاره حل ځلې په نړۍ کې په سیمه کې چې دا حل ځلې رواني چې دنیا باید قرار شي سولې ته مخه کې بشر حق باید خوندي پاتې شي او د دې کرامت باید رانوي کې دا کنوانسیونونه چې د نړۍ کې دا سوال لاندې نه راځي مثلا ملګر ملتونه یو معتبر مرجع ده د دنیا دا غي منځګړتوب دا غي خبرې تاثیرات اعلامي کدا دومره بیګټي او قدرت آزمایي به دوی د سوال لاندې نه راځي
اول نه یعنی په اصلا خو په جهانی مسایلو کې په بین الملل مسایلو کې قدرت ډیر مهم دی یعنی هر څوک چې قدرتمن وي هغه قانون دی او قانون د هغه پر خوا دی دا یو منلسوي حق د غدي منلسوي اصل دی چې ریالیزم په سیاست کې دی ته ریالیزم وایي او هغه معنا ورکوي چې هر څوک چې قدرت لري هر څوک چې قدرتمن وي هغه قانون دی قانون د هغه سره دی او د هغه اطاعت باید وسی کې اطاعت ونسی سړی په جنجال سره ودیږي او دا ټول تقریبا په یوه منطقه کې چې څوک زورور دی او چیرې باید سړی تمکین وکړي بل مسله دا ده چې دا کنوینسیونونه موجود دي یعنی په دې کې شک هم نشته چې شته ښه کنوینسیونونه دي ښه خبرې پکې کېږي مګر د دې عملي کول هغه وخت کېږي چې لوی لوی قدرتونه و دغو کنوینسیونونو ته غاړه کېږي کله چې لوی قدرتونه لوی طاقتونه و دغه قوانینو ته بین المللي قوانینو څخه سرغړونه وکړي یا احترام ورته ونه کړي یا به اعتنای وګڼي بیا نو قوانین نشي عملي کېدلای عموما هم یوازې پر هغه چا باندې عملي کېږي چې لوی قدرتونه د هغه سره مخالفت لري که او دا عموما سمه ده د رئیس کې دغه چې قانون یوازې هغه وخت پر تا باندې عملي کېږي چې لوی قدرت یو غاړي در باندې عملي کړي پر اسرائیل باندې قانون نه عملي کېږي لکه ما مخکې هم ویل په ملګرو ملتونو کې بی خیدیر داسی پر درزنونو پریکرلیک راغلی جی د اسرائیل کارونه غندری جی مگر امریکی هر زن حقا ویتو کری جی و خلاص لیجی و یوازی هم امریکی او اسرائیل دا حقا پر خلاف رای ور کرده نور و طول ملکونو موافق رای ور کرده یوازی دو قدو ملکونو منفی رای ور کرده و حقا شیب دا کرده لغو کرده نو دا شی موجود دی او پیغام منطقی تا سم واضح پیغام دی چه جمهور رئیس هم پا شغل بایدن پا خپول خبوری که هوه
تشکر میکنیم از شما و به شما برمیگردیم مبلغ صاحب البته سفیران کشورهای عربی و نماینده فلسطین در ملل متحد روز گذشته درخواست آتش بس فوری را کردند. امی موضوعی بود که روسیه هم پیشنهاد کرده بود که آتش بس فوری. چرا به آتش بس فوری رای داده نشد در سازمان ملل متحد؟ یعنی میتونست یک رای حل باشه و خواستار نماینده های عرب هم همی خواسته داشتن. چرا آتش بس موضوعش رای نیاورد، رد شد؟
خب من فکر میکنم که به همون شکلی که بسیاری از سران کشورها تا حالا فریاد برآورده که نظام فعلی جهان نظام عادلانه نیست، واقعا به همی اعتقاد میرسیم که نظم کنونی حاکم بر جهان نظم عادلانه ای نیست. یکی از پروفیسورهای بسیار مشهور در جهان غرب در عالم سیاست و عالم تفکر کسی هست به نام ویلیامز جونز که از تعادل حرف میزنه، از حقوق بشر حرف میزنه، از انسانیت گپ میزنه، مقالات متعدد داره در خصوص مسئله فلسطین. بعد از به اصطلاح چند روز قبل در توییتر و یا ایکسش نوشته بود که آنها را به جهنم بفرستید. اینها انسان را به ارزش‌های جهان جدید بی‌باور میکنند. این گونه موضع‌گیری از سوی نهادهای فکری قدرت‌های کلان ما و شما را به قوانین جهانی بی‌باور می‌کند، به حقوق بشر بی‌باور کرده، به دموکراسی بی‌باور کرده. شما چگونه می‌توانید ظلمی را که امروز در آنجا جریان دارد توجیه کنید، چشمتان را ببندید و بعد به عنوان یکی از پروفسورهای علوم سیاسی و روابط بین الملل بگید که همه‌شان را به جهنم؟ من فکر میکنم که جهان نظمش ناعادلانه هست، شورای امنیت نظمش ناعادلانه هست، سازمان ملل هم نظمش ناعادلانه هست.
تشکر.
و برای همین هست که سران کشورهای مثل ترکیه بارها داد زده که دنیا فراتر از 5 کشور هست.
تشکر میکنم. و البته ایالات متحده امریکا همواره تاکید کرده که در کنار اسرائیل به عنوان یک متحد استاد است و حمایت میکنه. به نظر شما فلسطینیان اگرچه یک کشور نیستن، اما برای کشورهای عربی، برای منطقه با چه معنا است؟ آیا اینا متحد دارن؟ آیا امی غیر نظامیان که کشته میشه برای کشور یا کشورهای در منطقه مهم است، مثل که اسرائیل برای امریکا یک موضوع حیثیتی و مهم است و همیشه استاده شده در کنار از یک خواستار کمک به غیر نظامیان در غزه است، اما در کنار اسرائیل استاد است. اما شما چه فکر میکنین در رابطه با فلسطینیان؟ چرا اینا هیچ حمایتی از هیچ جانبی ندارن؟ آیا یا اهمیت ندارن یا اینا برای کشورهای عربی با چی معناستن امی ملت؟
ما دو مسئله را داریم: قلب میلیون ها مسلمان و میلیون ها عرب و میلیون ها غیر عرب مسلمان امروز جریان دارد به خاطر حوادث غزه، به خاطر زورگوی های بیش از حد، زورگوی های آشکار هست، نیاز به توجیه نداره. اما دولت های عرب و مسلمان متاسفانه دچار یک خمودگی تاریخی شده. همین هست که شما میبینید که در مقابل اجهاف های بسیار کلان در حق ملت های مثل ملت مظلوم فلسطین، شما صدای آنچنانی را که باید نمیبینید. تشتت را که شما در جهان عرب و در جهان اسلام امروز میبینید باعث وضعیتی هست که فعلا در نه تنها در اسرائیل، بلکه بازی های کلان را که در سوریه اتفاق افتاد، بازی های کلان را که در افغانستان اتفاق افتاد، بازی های کلان را که امروز در سراسر خاورمیانه در جریان هست، اینا نتانن نقش فعال داشته باشن، همیشه منفعل بودن. بخش کلانش برمیگرده به این که کسانی که در رأس دول اسلامی مخصوصا در جهان عرب قرار گرفته، از اراده لازم برای احیای عزت ملت های این منطقه برخوردار نیستند. اینا خودشان غلامان حلقه به گوش قدرت های کلانن متاسفانه.
من نما بالغ صاحب فقیری صاحب در امریکا لخوا یا چه مهمات در حماس حمله نوروز دیر زر اسرائیل تا ولیگل شد ترسو دوی دخبل ولسنه دفاع وکړي. او ځینې هیوادونه چې نمونه نه دی اخستي ورته اختار ورکړی دی چې باید داسې یو کار باید اونې کې چې په منطقه کې د جنگ د ډیریدو یا د شدت سبب شي، یعنی مداخله باید اونې کې. څه فکر کوئ کله چې د ولست دفاع په نوم مثلا اسلحه لیګل کیږي اسرائیل ته، فکر نه کوئ هغه هیوادونه چې غواړي دغه نیابتي جګړه یا په تقابل کې دي د امریکا سره یا د اسرائیل سره، فکر نه کوي چې د دې موقع نه کولای شي چې استفاده وکړي؟ اساس په نظر څنګه د سی او تقابل کې به څوک واقع شي هغه هیوادونه چې غواړي دغه موقع ورته په لاس ورشي؟
زما خو راکړه
چې او بل دا چې ډیرو باخي د جمهور رئیس اشاره به کوم هیوادونه ته
معلومه خبره ده. یو ایران دی چې ایران ته دوی همیشه دا تهدید کوي او نشه ویل دي چې ایران دغه ډلې تقویه کوي او حماس تقویه کوي، او حتی په اول سر کې دا حمله حماس هم وکړل. سمدستي امریکایي چارواکو ایران ملامتوي چې دا د ایران څخه منشا نیولې ده. حتی ورته جونار په رپورټ کلي و چې په لبنان کې داسې ناسته وکړل او حالت ایرانیانو دا تصویب کړل، دا خبره تصویب کړل چې حماس باید حمله وکړي. یعنی یو ډېر هغه اصلي هدف ایران دی چې ایران ته باید تهدید وسی. او زه فکر نه کوم چې اخوندان د ایرانی اخوندان دي په شکل سره په یو څرګند شکل سره په دې معضله یا په دې کشاره کې ځان لتاړ کې یا د داخل کې دغه چکچکی بکوي ملاتړ بکوي، مګر په هیڅ وجه نه غواړي چې د فلسطینیانو لپاره خپل ځان خراب کړي. بل تهدید هم حزب الله ته دی. حزب الله په لبنان کې دی او اوسه هم یو څه جنگونه یو څه دغه نشته سره سوي دي. او حزب الله او خپل لبنان او اسرائیل د ډېر وخت څخه څو وارې اسرائیل نه نوتري دي په لبنان باندې او هغه اشغال کړی.
فکري څه فکر کوي چې حزب الله به چې د ایران د ملاتړ نه برخورداري وډاله ده، فکر کوي چې دوی به هم د مستقیما د حماس ملاتړ ته راودانګي یا به ملاتړ وکړي په دریز به ولري؟ څه دا سویره څه شته ده؟ څه اندېښنه موجوده ده؟
بله، اوس فکر کوم چې کچيري دا مسله دغه د اسرائیل او د تشدد چې دی دا هغه دوام وکړي، او لکه دا ورنن قرون چې څنګه سو چې څونه فار په شپخاني کې وجل یا پرختن کې وجل دا دوام وکړي، دا بمباري دغه دوام وکړي. پرونو کاته په شپږ ورځو کې وو ورځ کې تقریبا شپږ زره بمونه اسرائیل پر د غزې را پښې منطقه باندې ورول دي. یعنی دا احساسات د خلکو را فاروي او کېدلای شي چې دا منطقه ټول دلته یو په لوی جنگ کې داخله شي. د دې امکانات ډېر دي چې ډېر مرکونه پر اګاس شي، ډېر مرکونه په دې شي کې لتاړ شي. دې ستاسو په خاطر هم د شغلي بایدن سفر و منطقه ته داغه و چې خلکو ته وایي چې پام کوي موږ د دې یو اوس هم امریکایان کشتي ورسول دي، جنگي کشتي ورسول دي منطقه ته، او د امریکایانو نظامی افسرانو هم دغه ویل دي چې موږ اماده یو هر څوک چې چپ وګوري هغه ته به سزا ورکړو. نو زه فکر کوم چې دا خاطر هم د بایدن د تاګو د کشتي استول دغه دي چې نور خلک او وډاروی او وای څه وای چې پام کوي. نو مګر د دې امکانات څه به هم د دې امکانات څه ځکه ظلم بيخي څرګندې دغه ناروا بيخي څرګند ده. او د دې
تشکر آقای تشکر میکنم از شما آقای فقیری. مبلغ صاحب حالا از جانب مختلف فقیری صاحب نام بردن، آیا فکر میکنین جنگ بین حماس و اسرائیل تاثیرات بالای منطقه داشت؟ شما چقدر نگرانی های وجود که وجود داره آیا بجاست که این جنگ یک جنگ بین رقابت هاست و تاثیرات شاید گسترده تری بر منطقه داشته باشه؟ به نظر شما تاثیرات این جنگ بر منطقه چی خواهد بود؟ کدام کشورها بیشتر علاقمند هستند که این جنگ دوام پیدا کنه؟
خب یکی بحث به اصطلاح ناگزیری ها هست، یکی بحث پلان ها هست. من فکر میکنم که جنگ فلسطینی ها جنگ از سر ناگزیری ها هست، و خب بعضی از کشورها ممکن هست منافع خودشان را داشته باشند، اما با این حال باز هم مثلا آقای فخیری از ایران نام بردن، ما معتقد هستیم که بله ایران منافع سیاسی خودشان نداره برای به اصطلاح یک ضرب شست به اسرائیل یا به آمریکایی ها نشان بده، ممکن است که از کارت‌ها و ابزارهای سیاسی نظامی خودش استفاده بکنه، اما یک روایت وجود داره در بین مشترک در بین کشورهای مثل ایران، لبنان.
بله شفیع جواز اورم تاسم ناوری زمو اورم
فکر میکنم
بله فکری سب من ساسوغک اورو.
بله صدایتان هم شنویم، انشالله با شما برمیگردیم. آقای مبلغ صحبت دارن، با شما برمیگردیم، ادامه بدین. بله
ولی یک روایت مشترکی که فعلا تا حدود شکل گرفته و از سابق هم وجود داشته، روایت هست که بیشتر محور مثل لبنان، محورهای مثل سوریه تحت حاکمیت اسد و همچنین ایران به او معتقد هستند و او مبارزه مسلحانه هست، اما کشورهای منطقه مثل ترکیه، کشورهایی که مهم هستند، کشورهای مثل ترکیه، کشورهای مثل قطر، قطر را شما میبینید که به شدت مورد تهدید آمریکایی ها قرار گرفت و مستقیما آقای بلینکن به قطری ها هشدار داد که شما باید حمایتتان از حماس را دست بردارید، حمایت مالیتان را از حماس، حمایت تبلیغاتیتان را، مخصوصا اشاره اونا به الجزیره بود و همینطور به کشورهای مثل مانندگی. بنابراین من فکر میکنم که یک جنگ روایت وجود داشته، کشورها بستگی داره به ایه که چه کسی در رأس اینها هست. مثلا در مثل اگر آقای محمد مرسی بودی شاید تفاوت بسیار زیاد با الان داشت که آقای سیسی حاکم مصر هست و اینه که تحولاتی که در مصر اتفاق افتاد، چگونه محمد مرسی سرنگون شد و آقای سیسی به وجود به قدرت رسید، هم حکایتی هست. بنابراین من فکر میکنم یک محور مقاومت وجود داره، هر قدر که به این محور مقاومت افزوده شود
مبلغ صاحب ببخشین صدایتانم، ببخشین صحبتتان قطع کردم. یک شنونده ما در فیسبوک پرسان کرده آیا واقعا دست روسیه در جنگ حماس و اسرائیل دخیل است؟ چون به سوال ما ارتباط میگرفت، با ادامه سوالتان سوالی شنونده را هم جواب بده.
خب خیلی ها ممکن هست که بگویند که روسیه برای تقلیل دادن به اصطلاح فشارهایی که در اوکراین و جنگ اوکراین هست ممکن هست علاقمند به شعله‌ور شدن جنگ در این سمت بوده باشه، اما من بیشتر قضیه را از ناگزیری های فلسطینیان میبینم، از ظلم های متعددی که در طول سالیان متمادی شما قضیه قدس را در تقریبا یک سال گذشته، اون قتل عامی که در قدس صورت گرفت را بیاد دارید و همچنین تهدیدهایی را که علیه به اصطلاح مردمی که در غزه وجود داشته را شما بیاد دارید، شما توسعه شهرک نشینی ها و تصرف سرزمینی را بیاد. من جنگ فلسطین را جنگ اثر ناگزیری، جنگ برای سرزمین، جنگ برای وطن میبینم و فکر میکنم که در این جنگ تنها و تنها مقاومت میتونه که ما را به یک صلح عادلانه برسونه.
تشکر.
در روانه در فیسبوک دپانه نهی و پختانه را اخلم زمان قدرمن اوریدون که قاهر شاه قادری یو پختانه پریخده وی چه امریکا کولیشی چه امریکا غواړي په منځنی ختیځ کې بل خصوص په عربي هیوادونو کې خپل سیاسي دریس پیوړی کی او خپل سیاست الته پلی کی. بل قدرمن همکارم لیکلی دی چې جو بایدن چې کله نظامی مرسته کولی شي خامخه د شخړې مخنیوي کې هم خپل رول لوبولی شي. څه فکر کوي فقیری صاحب د درنو اوریدونکو هم دغه نظریاتو ته په کتو چې د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې لیکلی دی، آیا دغه اوسنی ناورین وایم چې د زرګونو ملکی تلفاتو سبب شو دواړه غاړو ته په خبرو پای ته ورسیږي، داسې یو زمینه به برابره شي چې دواړه غاړې خبرو ته کینی؟
زموږ فکر کوم چې زموږ امید به دغه وي چې دا خبره د تشدد څخه رئیس شي او د سولې لاره غوره شي هغه به شوي، مګر متاسفانه چې سړی ورته ګوري ز فکر نکوم چې دا مسله دې داسې جر حل شي. بل خبر دا ده چې په منطقه کې هم د امریکایي ضد احساسات بیخي ډېر سوي دي. تاسو هم ویلي موږ رپورټونه ویرو چې په ټوله منطقه کې مظاهری دي او اعتراضونه دي. د منطقه کې امریکا بیا هم وایمه بې طرفه نه ګڼل کېږي.
بله، فقیری سب وقت ډیر کم دی، غواړم چې دا پوښتنه مرا ته ځواب کې. دلته د فلسطین موضوع پاتې ده، اوس خو دا په زرګونو په میلیونونو کسان فلسطینیان مثلا محاصره دي، وبه ډوډۍ دایې څورته نه رسیږي چې یو بشري ناورین هلته مخې ته پروت دی. بل دلته د فلسطین موضوع مطرح ده، حماس یوه ډله ده چې د فلسطین ولسمشر په دې حمله باندې خپل تاثر ښکارا کړی دی. اما څه فکر کوي چې جو بایدن با د فلسطین سره څه خبرې ماتره کی، څه لاسر اوړنې به ولري په دې سفر کې ساس په نظر څه خبرې به وشي، د اغه لور نه به کومه نتیجه ترلاسه کی؟
زه فکر نه کوم چې جرد نتیجه ترلاسه کی. زما خپل عقیده دا ده چې ښاغلی بایدن په منطقه کې په ډېره هدف پورې خپل اعتبار د لاس ور کړی دی، امریکای د لاس ور کړی دی، خلک پر امریکای باندې باور نه لري. او دغه منطقه د یو دریم ګړی د یو به طرفه قدرت ته ضرورت لري چې هغه مداخله وکړي، کدا مرګوري ملتونه وي، کدا چین وي، داسې یو قدرت وي چې هغه په منطقه کې اعتبار ولري او خلک په هغه باندې باور وکړي. امریکای په شاته امریکا ډېر قوي ده، په منطقه کې ډېر اثر رسوخ لري، مګر اعتبار د لاس ور کړی خلک باور نه باندې کوي. او عموما په دغه سي جنگونو کې تاسو یو داسې منځګړي ته ضرورت لري چې هغه به طرف وي، د اعتبار خاوند وي، خلک اطمینان باندې ولري او په جګړه کې سکیل نه وي.
مثلا
په جګړه کې سکیل نه،
مثلا کوم هیواد سره کوم هیواد؟
ما پر نظر اول ملګری ملتونه تر ټولو ښه سازمان دي چې په دې کې برخه واخلي، او په سید ملګری ملتونه چین د دې په برخه کې هم کولای شي، چین چې په دې په دغه کې په دې مازلا کې په دې کشالا کې خپل رول ولوبوي. چین په ډیرو لکه تاسو ول د ایران او د سعودي
عربستان
د سلام سلام وکړل. زه فکر کوم چې چین کولای
شي. تشکر، با صحبت های شما را گرفتیم و دو دقیقه به آخر برنامه مانده. آقای مبلغ، تحلیل شما رو داخل میگیریم که شما چند بار به راه حل عادلانه مسئله اشاره داشتین. داخل میخواییم امی نظر شما را بگیریم که راه حل عادلانه برای مشکلی که فعلا بین حماس و اسرائیل است و مشکل تلفات غیر نظامیان در غزه چی است و چی راه حل وجود داره که میتونه به این مشکلات پایان بده؟
به همون شکلی که من بارها خدمت تا نشاره کردم، امروز دولت آمریکا خودش به عنوان یک طرف قضیه هست. بنابراین به همون شکلی که آقای فقیری گفتن، کشوری که بی‌غرض باشه باید در اینجا، حتی کشورهای از سازمان ملل که جانبدار و دخیل در قضیه نیستن باید در اینجا به عنوان منصف تعیین شود. یک دوم، بازگشت به مرزهای 1948 چیزی هست که هم ملت فلسطین میخواید، هم تمام جامعه مسلمانان میخواید. شما نقشه فلسطین را از 1947 بعد تعقیب بکنید. امروز از 100% خاک فلسطین 80%ش اشغال شده و این هیچ وقتی
مبالغ صاحب به نظر شما برگشتن به نقشه 1948 چقدر واقع بینانه است؟ چقدر جنبه عملی داره اگر کشورها تلاش کنن دوباره به این بگردن؟ شما فکر میکنین با تغییراتی که در طی سالهای دهه های گذشته آمده این یک طرح عملی یا واقعی بینانه است؟
تمام خواسته مقاومت فلسطین بازگشت به مرزهای 1948 است و خدمت دان ارز کنیم تشکیل دو دولت مستقل هست. من فکر میکنم اگر بنا باشه که خونریزی و مقاومت در سرزمین های اشغالی پایان پیدا بکنه، تنها راهش بازگشت به همین هست. وگرنه اگر بر طبق نقشه امروز بنا باشه مصالحه صورت بگیره، خب تمام سرزمین های فلسطینی از دست رفت.
یعنی جنگ ادامه پیدا میکنه اگر به اساس نقشه فعلی
تا زمانی که عدالت تامین شود.
عدالت یعنی منظورتان همی نقشه که گفتین قبل از 1984؟
948 نقشه 1948 تشکیل دو دولت مستقل. بله. ما مثل آخوندهای ایران شعار نمیدیم نابودی اسرائیل. اسرائیل به مرزهای 1948 برگرده، دو دولت مستقل در خاک شکل بگیره، هرچند که او هم غیر منصفانه هست، اما به اصطلاح از روی ناگزیری
تنها دیره مننه. ما تا پا شل ثانیو که یو پختنه جواب که در فیسبوک در پانه یو اوریدون که زمانگ در حسیب علی کوزی پونم پختنه کرده چه عربی هیوادونه با ترسو پور چپ پاتی شی او دو چپ پاتی که دل سوم را زیان آره بوله شی منطقه تا.
بله خز باز پشتانه
در مبالغ سر نمخو میربانی و که تاسی جواب که فقیری سیب که تاسی اوریدلی لند جواب
یعنی و مبالغ سر میربانی کنین جوابتن
بفرمایید.
دلخواهید میکنم شما
بفرمایید یکی تان بسیار کتا یک چند
سانه فکر که همه چه عربی ملکون واقعا هم خبال اعتبار دلاصل کردی حکومتونه البته خلق چه ملگور رو دیگه معذله دیگه کشاله یا منصفانه حل غاری دو مملکتون رو تشکیل غاری چه اسرائیل پخپل زایی که پسوله که جوان وکی فلسطینیان پخپل ملکی پسوله که جوان وکی زه فکر کنم چه داغه بهترین الار ده لکه مبالغ صاحب چون ویلی چه بلتا باید آغا
دلتا د عربی هیوادونو د دخالت موضوع چه دی و ترسو پوری چپ پاتی شی و دوی چپ پاتی که دل زیان رسایی کنه.
بله نوشابه جان فکر میکنم امی دقایق ما بسیار کم است، دیگه سوال جواب گرفته نمیتونیم. اگر چی مبالغ سب امی سوال فکر میکنم پیشتر جواب دادن از شنمیدی. ما میخواییم که مراجعه کنن باسم به ویب سایت های ما مبالغ سب جواب داشتن.
دیره مننه و وقت کم دن و دیره مننه که دوار و قدرمون ملوانونه چی پخبرونه که برخ وقته درانو اوریدون کنه مننه که چه پرونه واریده دسیمی او نره خبرونه او رو ده ملوانه.
بله از میمانان گرامی ما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که حضور یافتن به برنامه و تحلیلشان در رابطه به این موضوع ارائه کردن. سپاسگزار شما، وقت خوش داشته باشین. ما و شنونده ها اخبار سرساده میبینیم.
شنوندگان ارجمند سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار امشب. اخبار امشب را از وقایع در شرق میانه آغاز می نماییم. یک مقام قصر سفید گفته است که رئیس جمهور امریکا عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور امریکا می خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی از آنها همکاری پیهم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خواند و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه امریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه میشد، روز سه شنبه از واشنگتن عازم شرق میانه گردید. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض در برابر مسئولیت پذیرین حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاوردی خواهد داشت. در این حال سازمان‌های بین المللی به شمول سازمان جهانی صحت بسیاری از کشورهای جهان این رویداد مرگبار در شفاخانه را محکوم کرده اند. در این حمله صدها نفر کشته و زخمی شده اند، اما رقم دقیق تلفات مشخص نشده است. وزارت دفاع اردن با نشر اعلامیه این حمله مرگبار را محکوم کرده و ادعا کرده است که حمله بر این شفاخانه در غزه توسط اسرائیل صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در یک پیامی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد این حمله مرگبار را به شدت محکوم کرد و آن را به مثابه آخرین مثال از حملات اسرائیل که فاقد اساسی ترین ارزش های انسانی است خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه حمله بر این شفاخانه را محکوم کرد و گفت هیچ چیزی هدف قرار دادن غیر نظامیان را توجیه نمی کند. حسن امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در صفحه رسمی ایکس خود حمله بر شفاخانه غزه را محکوم کرده و اسرائیل را متهم به این حمله کرده است. مقامات سیاسی فلسطینی نا وقت سه شنبه 17 اکتبر گفتند که در نتیجه این حمله کم و بیش 500 نفر کشته شده اند. مقامات سیاسی فلسطینی گفتند که این حمله بر شفاخانه در غزه صورت گرفته است. اردوی اسرائیل در صفحه فارسی ایکس خود گروه شبه نظامی جهاد اسلامی را در این انفجار مقصر دانسته است. اردو اسرائیل در این صفحه نگاشته است که این انفجار ناشی از شلیک نافرجام راکت به سمت اسرائیل رخ داده است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان در رسانه ایکس خود گفته است که حماس و جهاد اسلامی امشب با پرتاب راکت صدها غیر نظامی را در شفاخانه غزه کشته اند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در صفحه رسمی ایکس خود حمله بر شفاخانه غزه را نکوهش کرده و آن را کار تندروان دانسته است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه درباره صدور یک فیصله‌نامه رای گیری کنند که در قدم اول حمله اخیر گروه فلسطینی حماس به اسرائیل را به عنوان یک عمل شنی و همچنین همه اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان را محکوم می کند و خواستار وقفه ها در درگیری به هدف رسانیدن کمک های ضروری به میلیون ها باشنده نوار غزه می شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. طرح یک کمربند یک راه که توسط شی جین پینگ رئیس جمهور چین راه اندازی شده در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین روی ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. ایجد دوال مشاور امنیت ملی هند میگوید که یافتن یک راه برای مشکلات جاری در افغانستان همچنان در اولویت برای آن کشور قرار دارد. آقای دوال که در دومین نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در قزاقستان شرکت کرده بود، ناوقت روز سه شنبه گفت علاوه بر کمک‌های بشری با افغان‌ها، ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم، احیای حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز مهم است. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان است، گزارش می‌دهد که 534 خانواده دیروز از طریق بندر تورخم به افغانستان برگشتند. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک قاضی در ایالت نیویورک آمریکا روز سه شنبه 17 اکتبر حکم حبس ابد را برای یک مرد آمریکایی که به عنوان تک تیرانداز گروه دولت اسلامی داعش خدمت می‌کرد صادر کرد. و خبر اخیر، گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار روز سه شنبه بر 2 سویدنی در بروکسل را به دوش گرفت. این گروه در رسانه اعماق در تلگرام نوشت که این حمله از سوی یک جنگجوی آنها صورت گرفته است. مقامات بلژیم گفتند که فرد مظنون یک تونسی 45 سال است که درخواست پناهندگی وی در این کشور رد شده بود، اما او به گونه غیر قانونی در بلژیم زندگی میکرد. فرد مشکوک روز گذشته به ضرب گلوله در یک کافه در شمال بروکسل کشته شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خودت هستی دیگه درست؟
قدرمون اوریدونکو درنو لیدونکو ډیره مننه چې خبرونه تر پای واوریده. د سیمه او نړۍ خبرونه هم تاسو واوریدل. د میلمنو نه واوریدونکو نه مننه کوم. میلمنو نظر شریکه چې خپل نظر یو د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نو او اوریدونکو نه مننه چې فیسبوک په پاڼه خپل نظریات لیکلو. کورم ودان قدرمون اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسید.
تشکر میکنم از همه شنونده ها و بیننده های گرامی که تا حال با ما بودن، برنامه را شنیدن و دیدن. آرزو میکنم باز هم شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین که همچنان ادامه داره. من هم فوزی احسان با شما خدا حافظی میکنم تا برنامه های بعدی.